په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. ټاکل شوی وه چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان شي، خو د ځینو دلایلو له کبله اعلان نه شول. دا چې ولې او کله اعلانېږي په روانه خپرونه کې په دې اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. جان خال کوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالۍ کې د دولت مخالفان وژل شوي او د ترکیې د ډبرو د سکرو د کان د مړو شمیر 238 ته پورته شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ویل سبا پنجشنبه د ورځې په 11 بجو به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې نن اعلان شوې وایي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې څېړنې دوی ته نه دي لیږلې. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل خپلې پریکړې نن غرمه مهال د انتخاباتو کمیسیون ته لیږلې دي. د جمهور ریاست د لومړنیو نتیجو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه له قانون څخه په سرغړونه تورن کړل. عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې کمیسیونونو په څو مواردو کې داسې کارونه کړي چې له قانون سره په مخالفت کې دي. په څو مواردو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو لخوا غیر قانوني کارونه شوي. دا سرغړونه د انتخاباتو له پیل څخه نیولې تر اوسه پورې دوام لري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونه باید خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دا ډول سرغړونې کړي. د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل مخالفان نن سهار د یادې ولسوالۍ په سرحدي لوړو څوکو کې د هوایي برید په وسیله ووژل شول. د نازیانو ولسوالۍ یو قومي مشر ملک سهیل هم ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د یادې ولسوالۍ په ځینو سیمو بمباری شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې هم بي پیلوټ الوتکې بمباری کړې چې د دې ولایت د امنیت قوماندان عبدالحبیب سید خیل په خبره دوه تنه طالب وسلوال پکې وژل شوي دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون د وسلوالو مخالفانو یو خطرناک او کسیزه ډله نیولې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ډلې د فعالیتونو له امله په بغلان ولایت کې له څو کلونو راهیسې د امنیتي ځواکونو 15 تنه او 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ډبرو د سکرو هغه کان ته لاړ چې د چاودنې له امله پکې لږ تر لږه 238 تنه کارګر مړه شوي. اردوغان د ترکیه په لویدیځ کې د دغه پیښې له امله نن البانیا ته خپل سفر لغوه کړ. د کارګرو په زرګونو خپلوان او نور خواخوږي له چاودنې وروسته کان کې راټول شوي. ویل کېږي چې چاودنه د برېښنا د شارټۍ له امله شوې ده. د ترکیه حکومت په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړ. د ترکیه د انرژي وزیر تنیر یلدیز ویل د چاودنې پر مهال په کان کې 208 کارګرو کار کاوه. یلدیز د غراز ویل غمیزه له هغه څه ډیره جدیده چې مونږ یې فکر کاوه. په دې پیښه کې د مړو کارګرو شمیر په ترکیه کې د بل هر وخت په پرتله ډیر زیات دی. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. په دې خبرو کې چې د مې له 14 څخه تر 16 به دوام وکړي، دواړه خواوې به د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه د یو دایمي تړون مسوده برابره کړي. د جنیوا د موقت تړون د معاملې پر اساس ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې فعالیتونه د شپږو میاشتو لپاره بند کړل او په مقابل کې ورباندې نړیوال بندیزونه یو څه کم شول. دا موقتي معامله د جولای په 16 پای ته رسیږي. له دریو میاشتو مذاکرو وروسته ډیپلوماټان وایي مهم مخالفتونه لا هم پاتې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین آشتن ویان مایکل مان ازادي راډیو سره مرکه کې دا خبرې ډېرې سختې وبللې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي اوکراین کورنۍ جګړې ته بیخي نږدې شوی دی. لافروف نن له بلومبرګ تلویزیون سره مرکه کې د غراز وویل د اوکراین په ختیځ او جنوب کې رښتینې جګړه روانه ده او ډېره ګرانه به وي چې په دې سیمو کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د یو ملي ډیالوګ د بری لپاره د اوکراین د ټولو سیمو برابر ګډون په مطلق ډول اړین دی. د اوکراین حکومت د هیواد په ختیځ کې د بحران د حل په مقصد نن د اساسي قانون او ملي اتحاد د ګردي میز بحث پیل کړ، خو وایي روس پلوي بلتون غوښتونکي بحث ته نه دي رابللي. اوکراین او لویدیش حکومتونه پر روسیه باندې چې مارچ میاشت کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې شخړو ته لمن وهي او پولې ته یې عسکر استولي دي. سرګی لافروف وویل روسیه هیڅ ځای ته د عسکرو استولو اراده نه لري. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې وری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې سبا یعنی د پنځشنبه په ورځ به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. لا پلان سره سم ټاکل شوی و چې وروستي نتایج نن اعلان شوي، خو د انتخاباتو د دواړو کمیسونو چارواکو نن په دې اړه چې د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه شکایتونو څېړنه بشپړه شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تاسوول شوی او کنه زدو نقیص سرګندونه وکړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې اړه وایي
د دې ګونګو سوالونو ته د تناقض چې په خبرو کې دی په دې رابطه باندې باید کمیسیون ډیر واضح ځواب ووایي.
دا خغلی سپینغر سره په دې اړه بشپړه مرکه لرو. په فراه ولایت کې د ګلاغا شیرزي د انتخاباتي کمپاین چارواکو د چهارشنبه په ورځ خپل ملاتړ د ډاکټر اشرف غنی احمد زین اعلان کړ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو نن د افغانستان پولی ته نږدې د خیبر جنسي په قبایلی سیمه کې د سختدریز وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي. په دې اړه رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به مو په ترکیه کې د یو کان کې د چاودنو په ترڅ کې د سلګونو کان کیندونکو لمړنې خبر کو که وختو نور مسایل هم څېړو. دوستانو دا د ازادۍ راډیو دا نن له ډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته بالاخره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې سبا یعنی د پنځشنبه په ورځ به د انتخاباتو وروستي نتایج البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د غوایې د میاشتې په 14مه نیټه چې نن ده دا نتایج اعلان شوی و. دا چې ولې وسنډي دا او سبا ته به څه وخت اعلان شي هم دا اوس را سره له کابل نه د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق ته ټلیفون په تماس کړي، البته د کابل په سټوډیو کې. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي. ټاکل شوی و چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي، ولې اعلان نشول او کتا سو اوریدونکو ته وایي چې چارواکي څه وایي چې وسیکل اعلان کړي؟
بل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له سهار نه پر همدې موضوع په رسنیو کې بحثونه تاوده روان وو او د خلکو ترمنځ هم پرې خبرې کېدلې چې باید د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شوي وای. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا ویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته هغه نتایج چې دوی سړي شکایتونه هغه نه دي استول شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون څرګنده کړې و چې د خپلو سړونو نتایج د تیرې شپې په ترڅ کې د انتخاب با خپلواک کمیسیون ته سپاري. بل اخره له دغه جنجالونو څخه او له دغه ناندریو څخه او تاوده خبرو او باسونو څخه ورسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې نن له غرمې ورسته د خپلو سیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دیګلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل هم نن مازیګر ومنله چې د سیړنو نتایج ور رسیدلی او سبا به د انتخاباتو وروستي یا نهایي نتایج اعلان شي او ټاکل شوی چې دغه نتایج سبا له غرمې مخکې اعلان شي او دا هم معلومه شي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات چې تر ډیره ویل کیږي دویم پړاو ته ځي. آیا رښتیا هم دویم پړاو ته ځي او که څنګه؟
ډیره زیاته مننه د نسیم شفق څخه چې له کابل نه حال راکوه. د شفق په څرګندونو کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ورته ویلي چې د انتخاباتو البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج به د پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. له ښاغلي امرخیل سره زموږ خبريال نسیم شفق مرکه هم کړي. دا مرکه وړاندې کوو.
امرخیل صاحب، کراتو وایست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه چې دا سبا اعلانېږي کنه مونږ خبر ترلاسه کړ چې دا سبا اعلانېږي؟
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسون نن د ټاکنو د شکایتو محترم کمیسون څخه په دغه برجو باندې هغه نهایي پریکړه د دوی ترلاسه کړه او د ټاکنو خپلواک کمیسون به سبا نهایي نتایج ان شاء الله د دوی پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج اعلانېږي.
بله، کله چې تاسو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د شکایتونو د څېړنو نتایج ترلاسه کړل یا ارزیابي ته هم ضرورت لري، تاسو به کولی شئ تر سبا پورې د ارزیابي وکړئ؟
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د پریکړې ته احترام وسي او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق شي تر څو نهایي نتایج جوړ شي، برابر شي او نهایي نتایج به سبا د خیر سره هغه ولس سره شریکی اعلانېږي. به که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي هغه مهالویش به هم ورسره اعلانېږي، او که چیرې دویم دور ته نه ځي نو هغه بېله موضوع ده. نو اوسه پورې عملا نتیجه نه ده جنریټ شوې، نتیجه مو نه ده سیستم نه ترلاسه کړې، وضعیت نه ده معلوم. کله چې معلوم شي د افغانستان ولس سره به شریک شي.
ټاکل شوی وه چې نهایي نتایج نن اعلان سي، یعنې د چهارشنبې په ورځ د ثور په 24مه یو ورځ دغه اعلانېدلې وځنډېدل، دغه خلکو نن توقع درلودله؟
راته تیروتنه په هیڅ صورت باندې نه ده، ځکه چې دا عموما تقسیم اوقات باندې په شکل باندې جوړ شوی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن 3 بجې د دې پریکړه ترلاسه کړه چې هغه هم تطبیق لپاره لږ وخت زمان ته ضرورت ده. نن شپه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي کارمندان په دې مورد باندې کار وکړي. دلته ظرفیت موجود ده، ان شاء الله سبا به شریکیږي. او هیڅ مشکل نشته، دا موضوع نشته، دا یوازې نه وخت در رسیدلو موضوع و چې هغه هم ولست جریان کړي، چې بل هیڅ کوم ستونزه نه لري.
بله، امر خیل صاحب، د جمهوریت ریاست یو مخکخ کاندید عبدالله عبدالله انتقاد وکړ، هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او هم د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون، چې ګوندې خپل کارونه په وخت نه دي ترسره کړي او له قانون څخه په ډیرو مواردو کې سرغړونه کړي، په دې اړه نظر څه دی؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د قانون پر رڼا کې ټاکنې ترسره کړي، او کله چې په قانون پر رڼا کې ترسره شي دوی ته حق د اعتراض ورکول شوی، دوی ته حق د شکایت ورکول شوی. همدارنګه دواړه نهادونه، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د شکایتو کمیسیون، وظایف معلوم دي. مرجع د شکایت معلوم ده، مرجع د بررسي معلوم ده، او مرجع د نتایجو د اعلان معلوم ده. کله مرجع معلوم وي د قانون په اساس باندې کار مخته وړل کیږي، یوازې د رسنیو د لارې څخه دغه موضوعات حل کیږي، نه که دغه مشکلات دوی درلودلې کوم ستونزه او مشکل باید د شکایت کمیسیون سره شریکه کړې وای، تر څو هغوی بررسي کړي، تحقیق کړي، اما په وخت او زمانه دا کار کړی وای.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل، سبا یعنی د پنځشنبې په ورځ به د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې د دواړو کمیسیونو د چارواکو په لخوا په دې اړه زدو نقیص څرګندونه شوې وي چې د شکایتونو د کمیسیون چارواکو ویل د شکایتونو څېړنه بشپړه شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې استولې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې لا دا څېړنه نه ده رسیدلی. نوریاس نوری د انتخاباتي چارواکو د زدو نقیص سرګندونه او د جمهور ریاست د انتخاباتو د وروستي نتیجې په اړه د آزادو انتخاباتو د موسیل اجرایوي رئیس چنداز سپینغر سره مرکه کړې او لومړی د دغه تناقضاتو په اړه د هغه نظر پوښتلې. ښاغلی سپینغر وویل،
د دې ګونګو سوالونو ته یاد لري تناقض چې په خبرو کې دی، په دې رابطه باندې باید کمیسیون ډېر واضح ځواب ووایي. خو پروسیجر قانوني داسې دی چې کمیسیون د شکایتو کله خپل نهایي فیصله د ابتدایي نتایجو په رابطه وړاندې کوي کمیسیون د انتخاباتو ته. کمیسیون د انتخاباتو بیا یو ځل په دې غور کوي، ځکه چې قانون کې د دوی بیا حق دی چې دکې د اعتراض وړ څه مسله وه دوی اعتراض کوي پي او لیکلی اعتراض کمیسیون شکایت ته بیرته رالیږي. بیا کمیسیون په ډیرو دلایل واضح کوي، بیا یې دوباره تصدیق کوي دوی ته لیږي. نو اوس دغه غور هم که وګورو، دا غور حداقل یو ورځ یو نیمه ورځ ته ضرورت لري. د غور که غور مسله مطرح نه وي، داخلول د دغې فیصلو دغه کارایي چې کمی شوي باطل شوي یا هم اعتبار ورکول شوی دی هغه دوباره اجست کول په سیستم کې هم یو ورځ دوه ته ضرورت لري.
سپینغر صاحب، دا څه معنا لري؟ له یوې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان ویلي چې موږ د څېړنو نتیجه ورلیږلې ده، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نن وویلي چې تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې. نو که چیرې دغه تناقض وي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې سبا 11 بجې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلان لپاره وخت اعلانوي؟
همدغه یو سوال رامنځته کوي. موږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید ډېر واضح ووایي، که سبا هم دا کنفرانس ورکړي په کنفرانس کې دا واضح کاندي چې دلیل څه و چې د زدو نفیس اظهارات موجود و او څنګه دوی وتوانېده په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایاتو واخلي او داخلو کې. که دې سوالونو ته ځواب ونه وایي، طبیعي ده چې د دوی اجراتو اعتبار به د خلکو په وړاندې کم وي، د کاندیدانو په وړاندې به کم وي، او بیا هغه نتیجې چې اعلانوي دا هغه منل به فکر کوم ګران دی او اعتراضات په قبال کې ولري.
سپین غر صاحب، تاسو فکر کوئ چې کچېری د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن دا خبره کوي چې سبا متایج لانوي، یعنی د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ډېرې پریکړې نه دي کړي؟
زه فکر کوم چې پریکړې خو یې کړي دي. تقریبا تاسو وګورئ 200 نه زیات معلومات دي، یعنی چې بیرته اعتبار ورګڼل شوي، داخل شوي دي. تقریبا بعض معلومات چې هغه د سیستم نه بې اعتباره ګڼل شوي دي، د دوی اجستول وخت ضرورت لري. بل مسله دا ده چې په قانون کې راغلي دي چې کمیسیون د شکایتو نتایج تصدیقوي، بیا یې کمیسیون د انتخاباتو اعلانوي. یعنې دا په دې معنا ده چې یو بل قدم هم هلته شته دی. دوی چې کوم فیصلې ورلیږي، کمیسیون به دا په سیستم کې اجست کوي، بیا به دغه معلومات بیرته کمیسیون د شکایتو ته ورکوي. کمیسیون شکایت به بیا تصدیقوي او بیا به دا کمیسیون د انتخاباتو اعلانوي.
جانداد سپینغر چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر دی، تاسو ورسره مرکه واورېده. د مرکې په اړه باید ووایو چې تر دې مخکې موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل سره مرکه درلوده. هغه په خپلو څرګندونو کې وویل چې د شکایتو کمیسیون خپل راپور، البته د شکایتونو د څېړنې نتایج دوی ته سپارلي دي، دوی ورسره موافق دي او تخنیکي همکاران به نن شپه په سیستم کې د دې پریکړو او څېړنو په داخلولو کار وکړي او تر سبا پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان ته چمتو وي. بلخوا له فراه ولایت څخه په را رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ګلاغا شیرزي د انتخاباتي کمپاین چارواکو د چهارشنبه په ورځ خپل ملاتړ د اشرف غني احمدزي څخه اعلان کړ. د دې کمپاین چارواکي وایي دا پریکړه د دې ټیم لغړو مشرانو سره له سلام مشورو وروسته شوې ده. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
په فراه ولایت کې د ګلاغا شیرزي ټاکنو کمپاین دفتر چارواکو خپل ملاتړ پر راتلونکو احتمالي ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي له نماینده څخه اعلان کړ. د دغه دفتر مسؤل وایي د ټاکنو په دوهم احتمالي پړاو کې دوی پریکړه کړې چې د اشرف غني څخه ملاتړ وکړي. د ګلاغا شیرزي ټاکنیز کمپاین دفتر مرستیال ډګروال غلام حضرت وایي چې دوی دغه پریکړه وروسته د مشورو څخه نیولې او ټولو مشرانو په فراه ولایت کې ورسره ژمنه کړې چې اشرف غني ته به رایه ورکوي.
موږ په دې رابطه خپل مجلسونه او محفلونه جوړ کړل. نو زموږ د قوم د ولس دغه د خلکو د ټولو علما او کمی مشرانو روشنفکرانو دغه ارزوه چې موږ به د ډاکټر صاحب اشرف غني پروسه سره یو ځای کړو، ځکه چې موږ ټوله د طرفداران او پښتوانان یو.
په فراه ولایت کې کوم مشران چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وایي چې د راتلونکي ولسمشر څخه سوله او بیا رغونه غواړي. سید احمد خان دغه غونډې ګډونوال وایي چې په دې خاطر د اشرف غني څخه خپل ملاتړ اعلان کړی چې فراه ولایت ته ډیره پاملرنه وکړي.
دا ټول سپین ژری علما مشران ځوانان هر څوک چې دی سوله غواړي، ستاسو ډاکټر صاحب کار غواړي، د فراه بند نه غواړي، هولین ترين شي چې غواړي سوله غواړي.
په فراه ولایت کې د ګلاغا شیرزي دفتر مسؤلان په داسې حال کې خپل ملاتړ د اشرف غني احمد زید نماینده څخه اعلان کوي چې خپل ګلاغا شیرزي څو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله څخه پر راتلونکو اعتمادي ټاکنو کې د ملاتړ خبره کړې وه.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نظر ورکړی. ویلي دي چې د نوي ولسمشر له انتخابېدو وروسته به محمد کرزی په دولت کې خپل سیاسي اغیز وساتي. د جیمز ډابینز د دې څرګندونې جزئیات له احمد شیبر اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل دا انتخابات د دغه هیواد د راتلونکي لپاره خورا مهم دي. جیمز ډابینز د چهارشنبه په ورځ د جاپان په مرکز کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی سره د خبرو پر مهال دا پیشګویي ونه کړه چې کوم کاندید به د انتخابات وګټي. خو ده وویل هر څوک چې د حامد کرزی پر ځای ولسمشر ټاکل کیږي هغه به یو نوی دوره پیل کړي. په توکیو کې د دې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو له ښه ترسره کېدو سره د امریکا په دولت او ملت کې ښه نظر پیدا شوی دی او دا بهیر یې د افغانانو او امریکا لپاره مثبت ګڼلی. دوی د دې ستاینه وکړه چې دواړو مخکښو کاندیدانو دا خبره کړې ده چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عبدالله عبدالله او شفقنی احمدزی تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې دي او له دوی څخه به یو تن ولسمشر شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي چې نوي افغان ولسمشر ته چې کله حامد کرزی واک سپاري بیا به هم خپل سیاسي اغېز ته ادامه ورکوي. ډابنز زیاته کړه چې دا بده خبره نه ده چې حامد کرزی په راتلونکي کې هم خپل سیاسي اغېز د افغانستان په سیاسي ډګر کې ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د ډبرو سکرو په کان کې د چاودنې اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 233 تنه کارګر مړه شوي او زیات شمېر نور په کان کې بند پاتې دي. د سوما کان د ترکیه د شمال لویدیځ په ساحلي ښار ازمیر کې پروت دی. په دې اړه د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو.
سرګونو ترکانو نن په انقره کې مظاهره وکړه او په سوما کې د پرونی چاودنې په خاطر د حکومت ضد شعارونه ورکړل. روسي رپورټونه وایي چې پولیسو نن په اوبو او اوښکې بهونکي ګاز دغو مظاهره کوونکو د خورولو هڅې کولې. ویل کېږي چې لږ تر لږه 900 مظاهره کوونکي نن د انقره پوهنتون په وړاندې راغونډ شوي وو او غوښتل یې چې د هیواد د انرژي وزارت په لوري ولاړ شي. د فرانسې خبري اژانس واکاس له سیمې ویلي چې اعتراض کوونکو د مظاهرو ضد پولیس په ډبرو وویشتل. په عین حال کې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن د ازمیر ښار په سوما سیمه کې د چاودنې ځای ته ورغی او د کارګرانو له کورنیو سره یې ولیدل چې د سه‌شنبه په ورځ د ترکیه د ازمیر ښار د سوما په سیمه کې د ډبرې سکرو په کان کې د چاودنې لامله د کان یو برخه راونړېده چې تر 200 زیات کارګران پکې مړه شوي او ویل کېږي چې څه باندې یو نیم سلطنه بند پاتې دي. د ژغورنې کارکونکو په کان کې د بندو کارګرو د ژوندۍ ساتلو لپاره نن سهار وختي د کان داخل ته اکسیجن ورپمپ کړ. د ترکیه د انرژي وزیر تنیر یلدیز نن سهار د چاودنې په سیمه کې خبري اعلان ته وویل:
Şimdi en son geldiğimiz noktada ne yazık ki 200 sayısını aşmış bulunuyoruz. 201.
په خوښنې سره د ورستیو ارقامو له مخې د مړو شوو یو شمېر تر 200 پورته شوی. موږ پوهیږو چې 201 تنه کارګر مړ دي او 80 نور زخمیان دي. په زخمیانو کې داسې کسان هم شته چې د کان کارګر نه دي، ځینې هغه خلک دي چې له پیښو وروسته راغلي دي. د انرژي وزیر دغه راز وویل چې د چاودنې پر مهال په کان کې 280 کارګرو کار کاوه. د ترکیه حکومت وایي چې په ازمیر کې د ډبرو سکرو په دغه کان کې د چاودنې لامله د وژل شویو کارګرو دقیق شمیر لا نه دی څرګند او دغه شمیره شای لوړه سي. په ترکیه کې په تیرو څماندې څلور لسیزو کې 10,000 کارګران په کانونو کې د ورته پیښو لامله مړه سوي دي. خو رویټرز خبري اژانس وایي چې دا شای تر ټولو مرګونی پیښوي. د افغانستان حکومت نن یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې جمهور رئیس حامد کرزی د ترکیه له خلکو سره د دغه پیښو په خاطر غم شریکی وکړه. د ترکیه حکومت نن له دې عمله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی.
راپورونه وایي چې د سه شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سوریې د اپوزیسون له مشر احمد جربه سره کتلې ده. د دې لیدنې هدف دا و چې ولسمشر باراک اوباما د سوریې ولسمشر بشار الاسد د هغو مخالفانو سره ملاتړ وکړي چې منځلاري دي او د سوریې د رژیم خلاف جنګیږي. ملالۍ بشیر په اړه جزئیات لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې په دې غونډه کې اوباما او د هغه د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس د سوریې د ملي ائتلاف مشر احمد جربه سره وکتل. دواړو خواوو ویل چې دا لیدل کټور وو او دا د امریکا او سوریې د مخالف ګوند ترمنځ د اړیکو لپاره یو مهم پړاو وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوباما دولت اندیشنه څرګنده کړې وه هغه وسلې چې یاغیانو ته د هغوی پر غوښتنه ورکول شوي وې د افراطیانو لاسو ته ونه لویږي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل اوباما او رایس د اسد د پوځونو لخوا د سوریې د خلکو په نقشه کول وغندل. په دې نقشه کولو کې د بیرل بمونو په شمول هوایی بمباري د جنگ په ځای کې خلکو ته د خوراک او صحي اسانتیاو ته د لاسرسي اجازه نه ورکول شامل دي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیه له مخې جربه د اوباما څخه د مرستو مننه وکړه. په دې مرستو کې د سوریې د مخالف ګوند لپاره د 280 میلیونه ډالر مرسته شامله ده. امریکا د سوریې له مهاجرینو سره د 1.1 میلیارد ډالر مرستې په کولو سره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې په اعلامیه کې د جربه د پخوانی غوښتنې په حق له هیڅ هم نه دی ویل شوی. د پخوانی غوښتنه دا و چې د امریکا لخوا دوی ته د جنگي تیارو ضد وسلې ورکول سي څو دوی د اسد د پوځونو لخوا د هوایی بیرل بمونو مقابله وکړای سي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې تیره هفته جربه دا غوښتنې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د دې وزارت له وزیر جان کیری سره په خبرو کې وکړې. دغه چارواکو دا نه د سرګنده کړي چې جان کیری جربه ته څه جواب ورکړ. د جربه او اوباما لیدل کتل په داسې حال کې سوي دي چې د اسد د مخالفینو لپاره یو بدمرغه وخت دی. یاغیان د مبارزې له مرکزی شار حمص څخه ووتل او د ملګری ملتونو او عربي اتحادیه منځګړي لخدر براهیمی له هغه وروسته استعفا ورکړه چې د سوریه د جنگ په حلولو کې پاتې راغی. په دې جنگ کې 1,50,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. واشنگتن څو واره خبرداري ورکړی دی چې اسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او باید حکومت پرېږدي. خو اوباما چې وروسته له ډیرو کلونو خپل ځواکونه له عراق او افغانستانه باسي نه غواړي چې امریکا په یو بل کړکیچ کې شکیل سي.
خبری مجله اوري
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.90 خبريږي. تاسو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې صفو د آشنا رادیو اوریدلی شي. امریکایي بیپلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د سختریزو وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي دي. د سبیح الله شفق رپورټ اورو.
د افغانستان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې ګن سخت دریځ وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز درې توغندي وشتل چې په ترڅ کې مرکز ونړید او ځینو موټرونو ته هم زیان واوښت. چارواکي همداراز وایي د برید د خیبر ایجنسی په لری پرتې سیمه کې شوې ده چې ځینې توغندي د پولې اخوا په افغانستان او ځینې په پاکستاني سیمه کې لګیدلې. خو په وینا یې تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوال په کومه غاړه کې وژل شوي دي. خو پاکستانی رسنې بیا دا کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید د افغانستان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې شوې ده. خو د مرګ جوبله پړای متضاد راپورونه خبرې کړې دي چې ځینو پکې د لسو وسلوالو او ځینو نورو د درې وسلوالو د وژلو خبر ورکړي. دا په 13-15 میاشتو کې په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لمړنۍ برید ده. تر دې مخکې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستي ځل د 13-14 میلادي کال په وروستۍ میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکز برید کړو چې په ترڅ کې درې وسلوال وژل شوي.
په اوکرين کې د شخړو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې به نن کیف د یو بحث کوربه وي. په دې بحث کې به د نورو مسلو ترڅنګ د اوکرين د اساسي قانون پر اصلاحاتو هم خبري وشي. په اړه د نوریاس نوري چمتو کړی رپورت اورو.
د اوکرين حکومت د هیواد په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې نن په یو بحث کې د اساسي قانون د اصلاحاتو او ملي یووالي پر مسلو خبري کوي. د کیف په دې بحث کې به د حکومت پارلمان او سیمه ایز مشران ګډون وکړي. خو د روسي پلوي بیلتون غوښتونکو استازي ورته نه رابلل شوي. دغه بحث به پیژندل شوی جرمن ډیپلومات ولفګانګ ایشنګر مختوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه بحث د شخړو د هواري لپاره مهم مبالغه ویل چې په دې خبرو کې باید هغه خواوې ګډون وکړي چې له سولې زلارې د کړکیچ هواري غواړي. هغه دا خبره پرون په برلین کې د نړیوال وجی صندوق لمشته کریستینا لاګارد سره د اوکرين د کړکیچ په اړه خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. موږ په دې باور یو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشرۍ دغه بحث یو ښه فرصت دی. په دې بحث کې د ګډونوالو شمیر که هر څومره ډیر وي هماغومره ښه ده. خو دا هم واضح ده چې یوازې هغه لوري پکې ګډون کولی شي چې دې ته تیار وي او دا ډاډ ورکړي چې دوی به د شخړو له لارې خپل اهداف نه تعقیبوي. د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر کریستینا لاګارد د اوکرين د اقتصاد له ثبات سره د زیاتو مرستو غوښتنه وکړه او وی ویل
ټو ریستور ا بیت اف سټیبیلیټي
د دې لپاره چې یو څه ثبات رامنځته شي موږ له 10 میلیارد ډالر زیات د مرستې یو پروګرام پیل کړی. خو دا واضح ده چې دا مرسته کافي نه ده. 15 میلیارد ډالر ته چې نورو نړیوالو مؤسسو او د دوه اړخیزو پورونو په ډول ژمنه شوې اړتیا ده چې د اوکرين اقتصاد پیاوړی شي. واشنگتن د کیف د حکومت لخوا د دې بحث د جوړولو ملاتړ کړی او په موسکو کې غکړی چې د دغه حالو ظلم ملاتړ وکړي. په کیف کې دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د اوکرين په ختیځ کې شخړې روانې دي. په تازه پیښه کې بلتون غوښتونکو په یوه حمله کې وو اوکرایني عسکرو وژل. دا حمله په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د شخړو له پیل راهیسې په یوه ورځ د دومره ستر شمیر اوکرایني عسکرو د وژلو لومړۍ حمله بلل شوې ده. د اوکرين په ختیځ دونسک او لوهانسک کارونو کې روسي پلاوی بیلتون پالو چې د تیر یکشن بي د ورځې لټول پښتنې وروسته خپلواکي اعلان کړي ویلي دي چې تر کنټرول لاندې سیمه کې به د اوکرين د جمهوریت ریاست انتخابات ټاکل شوی دی. مې په 15 تر سره شي ونه شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن ویلي چې که د مې د 15 د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وشي دا به نور بندیزونه هم له ځان سره ولري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو په واشنگتن کې د بروکینګز له انسټیټیوټ څخه د کتنې په مهال په دې ټینګار وکړ چې د اوکرين د جمهوری ریاست انتخابات مهم دي چې ترسره شي. که د اوکرين د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مخنیوي لپاره خنډونه وي موږ باید په وړاندې اقدام وکړو. ښایي هغه نوي بندیزونه وي. نوي بندیزونه کېدای شي مالی، انرژي، دفاعي وي چې فرانسه پرې غور کوي. ورسته لدې چې د اوکرين په دونسک او لوهانس خارونو کې د روسي پلاوی بیلتون پاولو له موسکو څخه وغوښتل چې د دوی سیمه د روسي پر فدراسیون ورګډ کړي. اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ د نوي بندیزونو په ترڅ کې پر دیارلس روسي چارواکو او دوه کمپنیو بندیزونه ولګول. په دې کې هغه چارواکي هم شامل دي چې له روسیې سره د اوکرين د کریمیا د ټاپو وزمې په یو ځای کېدو کې لاس درلود.
قدرمن دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساته خبری مجلې پای ته ورسیدو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو رپورټونو او خبری مطالبه تفصیل زموږ په پانه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه درست خو د نن ورځې لپاره زموږ بل خبری مجله لا پاتې ده چې ستار فروغ د وړاندې کول لپاره په سټډیو کې دی.